چې د زنانه درلوده هغه هم درلوده. بعد لغنه دا د هرموفروډیت کلمه ډیره په دنیا کې نشر شوه او اکثره طبي کتابونه کې په دغه نامو باندې یادیږي. او همدارنګه د ایزکانو یا نرخزکو ته په انګلیسي کې ترد جنډر ورته وایي، او آخرنی اصطلاح چې دوی ته ورکړل شوې ده انټر سیکس په نامه یادیږي، یعنی بین البینی جنس.
پر حال اوس برا شدی ته چی په ځانګړې توګه په پاکستان او په خاصه توګه په صوبه سرحد کې اجراګان یا نرخزی څه حل لري؟ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال داود خټک چی اوس وسله په خبره راستون شوی وای، تر اوسه چا حتی د یو هجرا خبر هم نه دی لیدلی. دوی هر څه د خلکو لویری پټ په پټه خوندي کوي. په ځینو ځایونو کې خو حتی خلک په غلطه د دینی عالمانو له قوله وایي چې د هجراګانو یا نرخزو سره ناسته پاسه خبرې او لاسور کول هم ګناه ده. داود خټک زیاتوي په دې وروستیو کې په پاکستان کې په تیره صوبه سرحد کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د هجراګانو کاروبار او ژوند تر ټولو ډیر خراب شو.
د پخوا په سیر کومونګو ګورونو په پیښور کې چې څنګه څنګه د سکیورټي حالات خراب شوي دي، همداسې د دې هجراګانو حالات هم ډیر زیات خراب شوي دي، ځکه چې پخوا به دې تلو محفلونو ته او خلکو به هم یو ځای بل ځای ته بوتلل، خو اوس کومونګو ګورونو د پیښور نه چې لکه څنګه فنکاران او هنرمندان لاړو، هم په دغه سیر د دې ځای نه د هجراګان هم روان دي، ځکه چې یو خو دوی ته سکیورټي نه ده حاصله، او بل خوا کومونګو ګورونو هغه قسمه د خادیانو هغه فنکشنز نه کیږي، نو هغې په وجه باندې دوی څوک بیا یم نه. همدا خبره ده چې د دې مالي وضعیت چې دی هغه دې سره تر ډېره حده خراب شوی دی. په دې کې بیا ډېر خلک داسې وو چې هغې مزدوری او ته مخوکا، خو دا مزدوری هم نشي کوي، هغه ځای کې بیا خلک په یوه خبره او په بله خبره باندې تنګي. نو ډېر داسې وو چې هغې په پېښور کې څه وخت پورې خو پاتې شو، خو کله چې دې لپاره ډېره مشکله شوه نو بیا دې د پېښور نه لاړو دغه ځای نه.
نو دوی دې چیرته تللي دي؟ د پېښور نه د پاکستان نورو سیمو ته او کنه نورو هیوادونو ته؟
دې کې داسې وو چې سخو هغه وو چې هغې ډېر زیات نوم درلودو، نو هغې لاړو ډېر پکې لاړو دوبۍ ته، او بلکې زه به دومره ووایم چې یو څو پکې لاړو دوبۍ ته، خو زیاتره بیا لاړو پنجاب طرف ته. او پنجاب ته هم داسې مخه وکړه چې هلته چې کوم د سټیج ډرامې کېږي نو په هغې کې دوی ته ونډه ورکېدلی شي، او دوی سټیج ډرامو کې دوی ته برخه ورکېدلی شي. خو هلته هم که مونږ ګورو نو دوی ته هغه عمره پیسې نه راځي په لاس باندې څومره به چې دوی ته پخوا په وختونو کې راتلې د سکیورټي د خرابېدو نه مخکې.
چې یو څوک هجړه یا نرخزی دنیا ته راځي کومه ګناه نه ده، او نه هم د چا د توان شته چې مخه یې ونیسي. خدا مخلوق چې خدای خلق کړي، انساني حق هم ورکړي، خو په ټولنه کې دوی ته ولې دا حق نه ورکول کیږي؟ په پاکستان، هند او ډیرو نورو هیوادونو کې دوی خوار زار ګرځي. د دوی د تعلیم لپاره زمينه سم نه ده برابره، یا سوال کوي او یا هم په ودونو او محفلونو کې په وران ځړ نڅیږي او سندري بولي.
سدارا سندرا ہوا ہے
آ جا سنم مدر چاندنی میں ہم تم ملے تو ویرانے میں بھی آ جائے گی بہار لونگی لگے گا آسمان.
څه هم چې د پاکستان مقامات د خبره کوي چې هجراګانو ته به ډیر څه ترسره کړي، وایي لکه د نورو وګړو په شان د دوی حق هم محفوظ دی، خو کله چې د پاکستان په سړکونو یو هجرا یا نرخزی وویني او بیا د خلکو خندا او ملنډې او کله خو حتی د پولیسو لخوا د دوی زورول، نو په دې خبره به دې یقین وشي چې د هجراګانو ډیر سپکاوی کیږي. دوی هر یو د غم کیسې لري، او وای کله چې سره کینو نو کله کله له ډیره درد یې په خله خیری راشي.
ډیره کیږي زمونږ خو کله نه کله چې موږ سره چې تاسو سره سره تاسو چې کله چې تاسو سره کوو نو ځان د لوخو د لوخو د خلاص خیری کو او یا الله د تور تر کې دا چې یو چې شریعت ته څنګه مو شي ورسو زمونږ مرکزی ذات موږ په خپل نسبت چې خدای د خو ګوډه د خلاص موږ ورشي خپل مرګري راتول شو او ورشو خو زمونږ مرکزی یو دیو نه مخکې دیو یو ته ویته ورنه شه بل بل ته ویته ورنه شه بل بل ته ویته ورنه شه زړه راکینه
خو اجراګان ناهیلي نه دي. دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د شیمیل فاونډیشن مشر بوبی وایي موږ هیله من یو چې لکه زموږ په شان په راتلونکي کې نور نرخزی یا هجراګان د خلکو د خندا نه وي. دوی ته هم خدای ډیر ښه مغزه ورکړي چې کېدی شي په ټولنه کې ډیر ستر کارونه وکړي. هغه وایي تعلیم دوی سره انساني چلند او د ژوند د لمړنۍ او اسانتیاو برابرول پر مسؤلینو د دوی د حقونو څخه دي چې باید ورته پاملرنه وشي. زیاتوي داسې وخت به راشي چې خلک به د دوی انساني هویت وپیژني، دوی به بیا له موسیقۍ خوند اخلي، نڅا به کوي، خاندي به، لکه د نورو خلکو په شان به خوشحالۍ کوي. داسې به نه وي چې دوی په ماتو زړونو چورلکونه وهي او د خلکو د خندا وي، بلکې دوی به ځان ته د عزت او د قدر وړ ژوند ولري.
افغانستان د دنیا یو هغه هیواد دی چې د معلولانو شمیر پکې بیخي ډیر دی. دلته په هر کلي او هر کوڅه کې داسې ماشومان یا لویان پیدا کولای شو چې یا به شل وي، یا به سترګې نه وي، یا به ذهن کار نه کوي او دغسې نور مشکلات بلري. پخوا ګمان کېده چې په افغانستان کې د معلولانو د شمیر د زیاتوالي تر ګردو لویه وجه جګړه ده، خو اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د معلولیت تر ګردو لویه وجه د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه دي. افغاني کورنۍ دا بهتره ګڼي چې خپلو زلمو زامنو ته د تره لور، د ماما لور، د ترور لور او داسې نورې خپلوانې واده کړي، خو دې ته یې پام نه دی کړی چې د خپلوانو ترمنځ د ودونو په وجه د معلولو او نیمګړو ماشومانو د زوکړې خطر زیاتی شي. یوې نوې څېړنې ثابته کړې ده چې 2000 کاله پخوا د مصر د یوه فرعون یعنی واکمن پښې ځکه کږې وې چې پلار و مور یې په خپلو کې سره خور او ورور و، نور حال وشمانه شي دی راکوي.
ساینس پوهان وایي چې د لرغوني مصر د یوه ځوانې مرګ فرعون توتنخامون مور او پلار په خپلو کې سره خور او ورور و. دغه فرعون چې کابو 3340 کاله پخوا په 19 کلنۍ کې مړ شوی دی، کمزوري او کږې پښې لرلې. د ساینس پوهانو تازه تحقیقات څرګندوي چې د توتنخامون د پښو د کمزورۍ او کوږوالي اصلي علت همدا و چې مور و پلار یې سره خور و ورور و. او دا خو ثابته ده چې په ذهني یا جسمي لحاظ معیوب او نیمګړي ماشومان په هغو کورنیو کې ډیر پیدا کیږي چې ښځه او میړه په خپلو منځو کې سره نږدې خپلوان وي. د توتنخامون مومیایي شوی مړی 14 کاله پخوا د مصر د پاچایانو په وادي کې وموندل شو. د پخواني مصر د پاچایانو یعنی د فرعونانو په کورنیو کې د خور او ورور ترمنځ واده کول منع نه و. د مصر نامتو لرغونپو سیحي حواس په قاهره کې خبریالانو ته وویل چې د لرغوني مصر پاچا له خپلې خور سره واده کولای شوی، او دا ځکه چې د مصریانو له عقیدو سره سم دی د اوزیریس یا ایریس غوندې یو خدای ګوټی و او له نورو عادي انسانانو یې فرق درلود. ساینس پوهانو په 2001 میلادي کال کې د توتنخامون او ځینو نورو کسانو په مومیایي شوي مړو باندې تحقیقات پیل کړل. دغه تحقیقات چې تر 2009 میلادي کال پورې روان و، نتایج یې په دې وروستیو ورځو کې په قاهره کې اعلان شول. ساینس پوهانو د تحقیق په وخت د مړو د ډي این ای او سی ټي سکان مطالعه وکړه، او په دې ډول د ساینسي تجربو په مرسته د مصر د لرغوني تاریخ په باره کې نوي نتیجو ته ورسېدل. ساینس پوهانو ته دا پته هم ولګېده چې توتنخامون د اخیناتین زوی و. اخیناتین هغه څوک و چې په مصر کې د ایکې و خدای د منلو حکم وکړ. اخیناتین په اوله کې له نفرتیتی نوم انجلۍ سره واده وکړ. نفرتیتی په لرغوني مصر کې په خپل ښایست مشهوره وه، خو دې ښکلې ملکې فرعون ته زوی ونه زیږاوه، نو فرعون اخیناتین د بل واده د کولو نیت وکاوه. د دا ځل له خپلې خور سره واده وکړ. خورې توتنخامون ورته وزیږاوه چې په پښو کوک او ناجوړ غاړی بنیادم و. د ساینس پوهانو تحقیقاتو دا هم معلومه کړې ده چې توتنخامون د ملاریا ناروغي لرله. په پاسنۍ شونډه کې د زوکړې له وخته یو چاکو د ده د شونډو د چاود او د کچلو پښو اصلي علت دا و چې مور و پلار یې سره نږدې خپلوان و.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو یو هغه اصطلاح چې د افغانستان د پوهنې په کډیو کې لا ناشنا ښکاري د هرمونوتیک اصطلاح ده. هرمونوتیک څه ته وایي؟ دغه بحث څه وخت پیل شوی دی او ادبیاتو ته کله را رسیدلی دی؟ د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
Thank you.
استاد نجیب منلی یو هغه بحث چې هم په فلسفه کې مطرح دی هم په ادبیاتو کې هغه د هرمونیتیک بحث دی. البته په افغانستان کې د افغانستان په پوهنتونونو کې یا د ادب پوهنې په حلقو کې په دې باره کې خبرې نه کیږي، خو په هر حال مطرح بحث دی په دنیا کې. نو تاسو خو یا له تعریفه پیلوئ او یا د کلمې له ریښې، خو ګمان کوم چې دا کلمه ناشنا ده د کلمې له ریښې شاید پیل کړئ. د ما اټکل خو دغه ده،
بېخي سم اټکل هم کړی دی. هرمنوتیک د یوناني کلمې نه راغلی دی، هرمنوتیک کې تخنی یا د تعبیر هنر. په عربي فکرونه کې یونانیان دا د هرمس پورې تړي. هرمس هغه خدای ګوټه و چې د نورو خدایانو ترمنځ یې رهبري کوله، پیغامونه یې وړل او نخ یې پیژندلې. خو ارستو چې دا کلمه کارولې ده د ارگانون یا ارغانون په دویم کتاب کې پری ارمینیا یا د تعبیر په باره کې، په دې کې د تعبیر او د تفسیر د متون د تعبیر او د تفسیر قوانین وضع کوي. بیا درستو وضع شوي قوانین یو څه موده په خپل حال پاتې کیږي او بل ځل د رواقیونو په وخت کې په دې باندې کار کیږي، خصوصا د طبیعي هرمنوتیک مفهوم رامنځته کیږي. یعنی چې طبیعت هم همدغسې نښې دي او د نښو د تعبیر نه سره د طبیعت واقعیتونو ته هم رسیدلی شي، یوازې متنونه مطرح نه دي. خو د هرمنوتیک ډیره برخه چې ډیر کار پې شوی دی او د هرمنوتیک په تعریف کې زیات پې اصرار کیږي، هغه یې د مذهبي اړخه ده. اول د یهودیانو په منځ کې د تورات د متن په تفسیر او تشریح باندې کار وشو، ځکه چې مذهبي متون تفسیر او تشریح ته ضرورت لري.
لکه موږ چې په عالم اسلام کې په قرآن شریف باندې د پوهېدو لپاره تفسیر کوو، د دوی مقصد هم همدا و.
همدغه خبره ده، یعنی هغه څه چې موږ د علمي کلام په برخه کې زده کوو د هغې یوه برخه د یهودیانو په منځ کې هم رایجه وه. هرمنوتیک د تفسیر هنر دی.
وبخښئ، د دې له خاطره چې زموږ اورېدونکي ډېر پرې پوه سي، فرضاً دغه د قرآن شریف تفسیر څه کوي په دې اسلامي ټولنه کې؟ نو ځینې اصول لري، مقررات لري. مثلا هغه باید له عربي لغت سره غسړی بلدي، له عربي ګرامر سره بلدي، د هغه وخت له عربي ژبې سره چې قرآن شریف په کوم وخت نازلېدو له هغه سره باید بلدي، نه پېژم له احادیثو سره باید بلدي. دا مختلف شیان دي چې مفسرینو وضع کړي دي د تفسیر د کولو لپاره. دغه شی یعنی هرمنوتیک بحثه.
دغه شی د تفسیر اجابات دي. هرمنوتیک هغه مجموعي قواعد او علوم دي چې د هغې په اساس باندې د هر څوک چې تفسیر کوي هغې ته ورسېدلی شي.
یعنې دغه اجابات هم د دغه اصولو سره
تړلي دي. نو د میلاد نه یوه پیړۍ مخکې یو یهودي ملا چې هیلل حزکن نومېده، هغه د تفسیر دپاره و قاعدې وضع کړلې. بیا د دې و قاعدو نه یو بل عالم دیارلس اصول جوړ کړل. خو دغه ټول چې سره جمع شول د دینه هغه څلور اصلي ټکي چې د هرمنوتیک مجموعه تشکیلوي، هغه په یهودي علومو کې اول پسحت دی چې هغه خپل متن دی، هغه څه چې واضح دي، هغه څه چې په فصیح ډول بیان شوي دي، یعنی هغه څه چې ښکاره دي په متن کې. دویم شی چې باید په نظر کې ونیول شي، دویمه درجه، هغه ته دوی رمز وی، یعنی رمز، هغه څه چې په رمزي ډول باندې بیان شوی دي. دریم شی چې دوی په نظر کې نیسي، هغه ته درسوي، یعنی هغه څه چې اشاره ورته شوی ده او د هغه باید تعبیر وشي.
دغه اشاره چې ورته شوی ده او د رمزي بیان ته دوی څه فرق کوي؟
رمزي بیان داسې دی چې یو شی په لږ څه پیچلو الفاظو بیان شوی دی، په تشبیه او استعاره باندې بیان شوی دی، یا د یو شی د بل شی په ځای باندې بیان شوی دی. درسه برخه چې ده، دا هغه برخه ده چې په هغه کې تعبیر ته ضرورت دی، یعنی یوازې په کلمې اشاره ته فکر نه دی شوی، هغه چې د شاته پرته دي هغه هم باید ورسره وکتل شي. او څلورمه برخه چې د سود په نامه یادیږي، دا هغه څه دي چې پټ دي او یوازې د حال خاوندانو ته څرګندیږي.
یعنی چې دغه یهودی عالمانو یا یهودی عالم چې دا بحث شروع کو، دوی دی یهودو د مقدس کتاب پیسې کې دا بحث کو، نو په دې کې دغه د حال د خاوندانو بحث هم ځای ورکو،
دته هم ځای ورکو. او علت دا دی چې د خدای خبرې د ټولو د پاره دی، مگر ټول پې نه پوهېږي. ځینې کسان دي چې هغوی پې ښه پوهېږي او کېدای شي چې بیا هغه خلک د نورو د لارښوونې وسیله شي. نو که چیرې سړی په خپله متن ته وګوري، خبره که په متن کې واضح وه خو ډېر ښه، که په متن کې خبره واضح نه وه شاید په رمزي ډول بیان شوي یي، یوه کیسه شوي یي، یو مثال ورکړ شوی یي، په هغې باندې پوهېدل پکار دي. بیا که هغه سم نه و، کېدای شي چې په تلویحي ډول باندې یو شی یاد شوی یي، نو د هغې باید بیا تعبیر وشي.
په خپله په دې اسلامي ټولنه کې، په دې اسلامي معرفت کې دا خبره ډېره کېږي چې د قرآن شریف په رازونو باندې سیدا عوام نه پوهېږي او له اولا پوهېږي.
د مقدسو کتابونو د تعبیر او د تاویل په باره کې دا خبرې عامې خبرې دي. هر مذهب همدغه شیان لري، او طبعا د یهودیت نه وروسته مسیحیت هم په دې باندې کار کړی دی، او دغه د معنا او څلور درجې چې مونږ ذکر کړلې دې باندې عیسوي عالمانو هم ډیر کار کړی دی. او اوریګن په 1050 مسیحي کال زیږیدلی دی او تر 2350 پورې ژوند کړی دی. دی د تحلیل او تفسیر دپاره درې برخې په نظر کې نیسي، چې یوه یې تاریخي برخه ده، هغه څه چې د تاریخ په اساس مونږ په هغې باندې پوهېدلی شو. دویمه برخه یې هغه برخه ده چې د معرفت په اساس مونږ ورته رسیږو، او درېیمه برخه یې هغه ده چې د اشارو او د الیګوري د لارې یا د نمونې د لارې مونږ هغې ته رسیږو، مستقیم ورته نه رسیږو. تاریخ یې ښکاره معنا ده، هغه معنا چې په تاریخي لحاظ مونږ هغې ته رسیدلی شو او تاریخي شواهد د هغې په باره کې لرو، هغه څه چې مونږ پرې باور کولی شو مستقیما په خپلو حواسو باندې درک کولی شو. د معرفت برخه یې هغه برخه ده چې د حال خاوندان هغه درک کولی شي، یعنی د متن شاته چې څه پروت دی هغه دوی ته د الهام په ذریعه یا د په یو بل ډول القا کیږي. او د الیګوري برخه یې هغه برخه ده چې په هغې کې د پیښو ته وقایعو ته اشاره کیږي، په ښکاره ډول نه دي بیان شوي، مگر سړی کولی شي چې په تشبیهي ډول د هغې لارې حقیقت ته ورنږدې شي. بیا په 12مه پیړۍ کې د مسیحي هرمنوتیک علم یو څه تحول وکړ، ځکه چې په 12مه پیړۍ کې دوی بیرته یونانی متون ته رجوع وکړه، او په عین حال کې اسلامي علم دوی ته ورسید. هغه څه چې مسلمانانو له یوناني علوم راخستي وو هغه بیرته دوی ته ورسېدل، او دوی له سره وکړه شول چې په خپل مذهب باندې فکر وکړي. زمونږ په فرهنګ کې هم د علم کلام مسله ډیره زر مطرح شوله. د اسلام په صدر کې اول د قرآن راټولول په خپله یوه ډیره مهمه خبره وه. د هغې نه وروسته بیا د قرآن د احکامو په باره کې هغه څه چې واضح وو، هغه څه چې روښانه وو، هغه خو په خپل ځای وو، مګر ځینې شیان هلته نه وو. هلته بیا د قرآن د تفسیر مسله مطرح شوله، چې دلته هم علما او قواعد ورته وضع کړل چې همدا د هرمنوتیک قواعد دي. د قرآن د تفسیر دپاره اول قرآن کارول کیږي، یعنی د قرآن یو برخه چې روښانه نه وي د هغې د روښانولو دپاره د قرآن نورو برخو ته رجوع کیږي، که هغې کې څه اشاره ورته پیدا شي. که په هغې کې اشاره پیدا نه شي بیا په احادیثو کې پلټنې کیږي، که په احادیثو کې پیدا نه شي بیا نور کتابونه پسې کتل کیږي، د عربو فرهنګ ته پسې رجوع کیږي.
دا شان نزول دا خپل هم په هرمنوتیک کې شامل دی،
شان نزول په خپل په هرمنوتیک کې شامل دی،
د لپاره چې د معنا فهم وسی.
دا ټول مسائل د هرمنوتیک د علم یو برخه ده. نو هرمنوتیک چې دا خبر لږ سره راټول کړو، تر 12مې 13مې پیړۍ پورې یوازې د مذهبي متونو د پوهېدلو علم و. وروسته په اروپا کې د رنسانس دورې نه را په دې خوا په هرمنوتیک د سره فکر وشو، او نور علوم هم د همدغې لارې وڅېړل شول، سره راټول شول، ادبیاتو ته په همدې ډول باندې فکر وشو، د متونو په راټولولو کې، د متونو په جوړولو کې په دې باندې کار وشو. او د هرمنوتیک اوسنۍ بڼه، معاصره بڼه د 19مې پیړۍ په اوږدو کې د دوو عالمانو لخوا، یو فریدریش شلر مخر چې په 1340 کې مړ دی، او بل دلته چې په 1330 کې پیدا دی، دې دواړو په دغه مسله باندې کار کړی دی. او د هرمنوتیک اصول یې د بشري علومو د اساساتو لپاره کارولی دي.
استاد منلی ویل کیږي چې شلر مخر اول سړی وو چې د هرمنوتیک دغه تعویل دغه تعبیر د تعویل او تعبیر اصول د ادبیاتو لپاره هم مطرح کړل. په ادبیاتو کې دې سړي نوم ډیر راځي.
بېخي درسته ده، ځکه چې دغه د او دلته یوازې په ادبیاتو کې نه، د بشري علومو دپاره چې تهداب یې کېښوده، همدغه د هرمنوتیک په اساس یې کېښوده، او په شلمه پېړۍ کې بیا د فلسفي هرمنوتیک مسله مطرح شوله. علاوه د دې نه په شلمه پېړۍ کې د علومو تقسیم ته هم د خبرې یو څلار پرانستله. په شلمه پېړۍ کې د علومو په تعریف باندې هم د سره غور وشو، او علوم په دوه ډلو وویشل شول. هغه علوم چې د تجربې د لارې ورته سړی رسیږي، چې هغه همدغه فزیکي علوم، د طبیعت علوم او ریاضیات په دې کې راځي، او دویمه ډله یې هغه علوم دي چې هرمنوتیک تاریخي علوم ورته وایي، یعنی چې د انسان نی ټولنو د تاریخ او په انسان ټولنو کې د پیښو او د واقعیتونو د تعبیر په اساس دا علم کار کوي او خپل اساسات دي. دې کې مونږه
کزه پویدلم دوی چې دغه تقسیم کوي، د دوی اصلي مقصد دا ده چې ځینې علوم خو اثباتي دي، که زه هر رقم تفسیروم، که زما هر ډول خوشی، که زما هر ډول احساسی، هغه په هغه شکل موجود دی. فرضاً ریاضی ده، په ریاضی کې لسو سره لس جمع کې نو شل بکیږي، زم دا کار کوم، تاسو هم سل کاله مخکې هم شل کېدو، سل کاله بعد به هم شل کیږي، لیکن یو تاریخي واقعه ده، هغه زه په یو زمان او مکان کې اوسم، هغه یو ډول راښکاري، په یو بل زمانه کې بل ډول راښکاري. فرضاً چنګیز خان په هغه وخت کې چې د ظهور وکړو، د منګولیا خلکو ته یو اتل و، لیکن اسلامي خاورو باندې چې د یرغلونه کړي وو، دوی لپاره خو یو اهریمن و. نو هغوی تاریخ ته له یوه نظره وکتل، دغو خلکو چې ځپل سوي خلکو دوی تاریخ ته له بل نظره کتل. نو ځکه دوی دا په دوه ډولو ویشي، ځکه چې په دې کې د انسان خپل عواطف، خپل احساسات او خپل لید ډیر شامل دی. دغه باریکي ده پکې
ځکه چې کچیرې مونږ دا وایو چې هغه علوم چې د انسان ذهني ادراک د هغې په وده کې او د هغې په جوړولو کې نقش لري، د هغه علوم نه بلکو چې د انسان د ادراک نه یو څه آزاد دي، نو دا شاید لږه مؤثرتره لار واوسي. او په همدې خاطر په اوس وخت کې علوم په دغه دوه ډلو باندې، چې اثباتي علوم دي او تاریخي علوم، تقسیمیږي. په دغه ډله کې طبعا ادبیات هم راځي، او کله چې ادبیات په دې ډله کې راغلل، نو د ادب یو ډیر مهم جز کره کتنه ده، او د کره کتنې دپاره هم کوم اصول چې وضع شوي دي بیل بیل ډولونه لري، چې په دې کې یو هم د هرمنوتیک کره کتنې بحث دی.
په ادبیاتو کې د هرمنوتیک د نقش او د اوسنی او پخوانی هرمنوتیک د توپیرونو په باب به د بلې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې خبرې وشي. یوه هغه ناروغي چې د ډیرو کسانو د مرګ سبب ګرځي د زړه ناروغي ده. یوه نوې څېړنه وایي چې خوشاروا کسان د هغو کسانو په نسبت د زړه په ناروغیو لږ اخته کیږي چې مړاوی او غمجن خوی لري. نور حال مخفي عزیزی راکوي.
یوه نوې سروې ښیي چې د غمجن طبیعت کسان تر هغو کسانو د زړه په ناروغیو ډیر مبتلا کیږي چې خوشاله خوی لري. د رویټر اژانس له راپور سره سم د میرمن کارینا ډیویډسن په مشرۍ د امریکایي محققانو یوې ډلې ویلي دي چې دوی ته د خپلو څېړنو لومړنیو نتایجو دا ورښودلې ده چې د زړه د ناروغیو او منفي عواطفو ترمنځ مستقیمه رابطه شته. منفي عواطف لکه غم، ورختایی او له نورو سره رخه د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو امکان زیاتوي، او برعکس مثبت عواطف لکه خوشحالي، له نورو سره مینه او خوشبیني د زړه په ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان کموي. میرمن ډیویډسن وایي چې دوی د خپلې لس کلنې څېړنې په وخت هم مثبت او هم منفي عواطف په 55 درجو وویشل، او دې نتیجې ته ورسېدل چې د منفي عواطفو د هرې درجې په زیاتېدو سره د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو چانس یو څه زیاتېږي، او دغه راز د مثبتو عواطفو د هرې درجې له لوړېدو سره د زړه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس یو څه کمیږي. د سګرټو څکول، چاغوالی، د کورنۍ په نورو غړیو کې د زړه د ناروغیو سابقه او د وینې لوړ فشار د زړه د ناروغیو هغه لوی عوامل دي چې معمولا یې یادونه کیږي. د میرمن کارینا ډیویډسن او د دې د ملګرو په نظر غمجن طبیعت هم باید په دغه لیست ور اضافه کړو، او د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو یو لوی عامل یې وبولو.
که څه هم عام نظر دا دی چې خوشحالی په خپل لاس کې نه ده، خو یوه نوې څېړنه ښیي چې خوشحالی تر ډیره حده د بني ادم په خپل لاس کې ده. ځینې وړو شیانو ته توجه د دې سبب ګرځي چې بني ادم خپله خوشحالي زیاته کړي. په دې اړه د شوې څېړنې خلاصه مخفي عزیزي لولي.
دا خبره ډیره شوې ده چې ځان خوشحاله ساتل د بني ادم په خپل لاس کې نه وي، بلکې دا د ژوند شرایط، د صحت وضعیت او ارثي ځانګړنې دي چې یو څوک خوشحاله طبیعت لري او بل یې نه لري. خو یوه نوې څېړنه ښیي چې خوشحالي تر ډیره حده د بني ادم په خپل لاس کې هم ده. د ژورنال آف کلینیکل سایکالوجي په وروستۍ ګڼه کې له خپور شوي راپور سره سم د کالیفورنیا پوهنتون استادانو میرمن سونجا لیوبیومرسکی او د دې ملګرو پوهانو معلومه کړې ده چې د ځان خوشحاله ساتلو 15 آسانه او مهمې طریقې شته چې که هر څوک پام ورته وکړي نو زړه او ذهن ته به یې د خوشحالۍ رڼا لاره ومومي. د دغو څېړونکو په نظر د ځان خوشحاله ساتلو یوه لاره دا ده چې بني ادم له هر هغه چا مننه وکړي چې سړیتوب یې ورسره کړی دی. دغه پوهان وایي چې که یو څوک له بل چا سره یو سړیتوب وکړي او هغه د مننې لپاره یو لیک ورته ولیکي، نو که حتی دغه لیک وروا هم نستوي، د زړه ته به د خوشحالۍ ښاپیرۍ سر ورښکاره کړي. د څېړونکو په نظر د مننې د عادت په خپلولو سربیره د ځان د خوشحاله ساتلو بله طریقه دا ده چې بني ادم باید خوشبینه واوسي. معنا دا چې په ذهن او تصور او خیالونو کې باید د روښانه آیندې پروګرامونه جوړ کړي. د ښه ژوند په باره کې فکر کول په زړه او ذهن کې د خوشحالۍ د احساس له پیدا کېدو سره مرسته کوي. د ځان خوشحاله ساتلو درېمه لاره دا ده چې بني ادم باید خپلې کامیابۍ او خپل پرمختګونه وشمیري. موږ هره ورځ یا هره اونۍ خامخا داسې خبرې اورو چې موږ ورباندې خوشحالیږو او ځینې داسې چارې ترسره کوو چې په ژوند کې مو د پرمختګ سبب ګرځي. پکار دا ده چې همدا لوی یا کوچني پرمختګونه وشمیرو او را په یاد یې کړو. دغه عادت د ژوند د خوشحالۍ اندازه زیاتوي. د میرمن لیوبیومرسکی او د هغې د ملګرو پوهانو له څېړنې سره سم د ځان خوشحاله ساتلو بله ذریعه دا ده چې بني ادم خپل استعدادونه وپیژني او استعمال یې کړي. مثلا یو سړی به د ټوکو ډیر ښه استعداد لري، دی باید دغه استعداد په مناسب ځای کې استعمال کړي، څو په دې ډول هم خلک ورنه خوشحاله شي او هم د زړه ته ډاډ او رضایت لار ومومي. هر انسان خامخا یو کمال لري، خو د ځینو کسانو دا عادت دی چې خپلو کمالونو ته به اهمیت نه ورکوي او په څه سترګه به نه ورته ګوري. حال دا چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره دا هم پکار ده چې خپلې وړتیاوې وپیژنو او استفاده ورنه وکړو. د ځان خوشحاله ساتلو پنځمه طریقه دا ده چې په نورو مهربان واوسو او ښه ورسره وکړو. له نورو سره ښه کول او نور خوشحاله ساتل په حقیقت کې له ځان سره ښه کول او د ځان خوشحاله ساتل دي. ترسره شوې څېړنه ښیي چې کوم کسان د نورو د مشکل د اوارولو لپاره خپل وخت یا خپلې پیسې لګوي، د ډاډ او خوشحالۍ ښاپیرۍ په اسانۍ سره د زړه د کور دروازه ورډبوي.
نو خوشحالي چې په خپل لاسته راځي د ځوان سندرغاړي خالد ملک په یوه مسته سندره تر بلې راډیوي مجلې او بلې اونۍ سره بیل شو. په عزت وسلم.
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، بند زما مرتبہ تیار دے جانا. کبھی رات دا گن پزڑگی زکڑم پزڑگی زخمی زخمی، مزیدار دے جانان لکتا گن قیستا جانان، لرم زبانو پزڑگی سارمان، لرم
مزیدار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان
بارز سلام دو.